سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د موسکو د ناستې د هغه دریځ هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او په ځان بسیا افغانستان باندې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د موسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستان پرته د شاوخوا څوارلسو هیوادونو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې یوه برخه د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل لوستې او د خپل حکومت ژمنې د سیمې هیوادونو ته بیان کړي دي.
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي، او په دې مخه مو وارد مخه د پیتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د موسکو ناستې په څیر د سیمې په غونډو کې د دوی د حکومت د استازو ګډون کولی شي دغه ناستې لا جامع او مؤثرې کړي. د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. د طالبانو څخه غوښتل شوي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د خپلو ژمنو ودرېږي، او هم د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر جدي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلو کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو او له افغانستان ووتله. د ماشومانو لپاره د ژغورنې مؤسسه د سیف د چلډرن اداره وایي د افغانستان 70% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه دی. د ادارې ګواښ کړی چې 2020 کال او همدارنګه 2023 کال به هم روانه وچکالي دوام ولري. اروپایی ټولنې له افغانستان د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلي، دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسېدلې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی و. او د امریکا په منځماله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي، دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي. ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړي او د پاتې 6 څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. خبرونه مو لنډ واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مېروي.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم ستاسو کوربه، هر کله مو کوم. ل نړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي؟ څنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوال غشتنې ومني او نړیوال طالبان پر رسمیت وپیژني؟ په دې بحث کې هڅه کوو چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، په دې اړه راپور لرو چې ولې نړیوال له طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، څرنګه یې په رسمیت پیژندلی شي، او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان له څه ستونزو سره مخامخ کېدای شي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته، او جغرافیه هم شته، نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغه مسئله چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي، د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي. هغه غوښتنو ته یې په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسي خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالی مرستو لاس نیولی چې په تیر جمهوري نظام کې به هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د خپل لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړې دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندویه هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیې او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته راوړاندې شي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو دا موضوع واوریدل چې د طالبان حکومت ولې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان به له څه ستونزو سره مخامخ شي. احمد شیبر هم د ازادي په سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو محمد عمر داوودزی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. بل میلمه مو د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد دی. د میلمنو هرکلی کوم. داوودزی صاحب، لومړی که تاسو ته راشم، ستاسو په باور طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته شبر صاحب او تاسو ملګرو همکارانو ته، ما ملګری آزاد صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. طالبان ته مهم کار چې پکار دی هغه داخلي گفتمان دی چې افغانانو ترمنځ یو د خبرو اترو پروسه شروع شي. په تېر یو نیم کال کې دوی ونه شو کولی چې داسې پروسه شروع کړي. یوازې د په نامه د علما وایي یو دوه غونډې جوړې کړې چې هغه هم د افغانستان د ټولو علماو نه نمایندګي نه کوله. افغانستان علماو کې هم ډېر داسې خلک دي چې دوی د دې موقف او سیاست سره موافق نه دي او هغوی نه غوښتي وو او نه یې ګډون کړی وو. نو د حل لاره یو گفتمان دی د افغانانو ترمنځ، خبرې اترو یو پروسه ده. میکانیزمونه اسانه دي چې پرې بحث وشي او یو میکانیزم چې اوس حالاتو کې ممکن وي او موثر وي هغه به انتخاب شي. خو چې اصولا طالبان په دې موافق شي چې د ملت سره خبرو اترو ته تیار دي.
مننه داوزه صاحب. آزاد صاحب، د افغانانو ترمنځ خبري اترې داوزه صاحب د دې پیشنهاد کوي. مخکې مو په راپور کې د پخواني رنګ شوی ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی دا وړاندیز درلود چې طالبان د لوی جرګې را وغواړي. دا دواړه خبري سره نشتې دي. تاسو څه پیور زیاتوي؟
سلامونه درنښت تاسو ستاسو همکارانو او زما ګران ملګري داوزه صاحب. ګورئ، په دې کې شکل زده افغانستان په تېر تاریخ کې هر هغه حکومت یا نظام چې د زور د لارې راغلی دی هغه د داخلي ګواښونو سره مخ وو، د مشروعیت د داخلي مشروعیت سره مخ وو. او بیا په تېرو شلو کلونو کې افغانانو د جمهوریت تر چتر لاندې چې کومه حکومت ولي او دولت ولي تجربه لرلې ده. او په یوشتمه پېړۍ کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانان د دغسې یو نظام چې لومړی خو هغه د زور دلارې وختر لاسه کیږي او تر هغه وروسته یوازې دی و ایديالوژي دی و فکر کسان هغه واکمن دي. نو هغه د خورا ډیرو غواښونو سره مخ ته داخلي مشروعیت په بشپړ توګه ته وجود نه لري. نو یوازې نه لار هم دغه ده چې ټول قومونه د هغې په ځانګړي توګه د هر سیاسي فکر لرونکی باید افغانستان په سیاسي سفر کې ځان وویني. هغه مهال د دې امکان شته چې داخلي مشروعیت ته لاړ شي. هغه اوس که د انتخاباتو د لارې چې اوس ممکن شرایط نه وي ورته مساعد، لکن همداسې د افغانستان دودیز انتخابات چې ورته ویل شوي دودیزې ناستې یا پرېکړې چې په تېرو لسیزو کې یا حتی په پیړیو کې یې مشاهدان یو هغه لوی جرګې وې که دا وځي صاحب چې ویل میکانیزم باندې بحث کېدلی شي، نومالي بحث کېدلی شي، لکه تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان ټول ولس په دې معنی چې د ولس استاجي هغه د بیلابیلو اقشارو اقصایستو وکول شي. ګوري تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان تر 50% د اکثریت نفوس، یعنی د مېرمنو نفوس په افغانستان کې تر 50% لوړ دی. 50% مده 50% لوړ دی. هغه په بشپړه توګه د ټولو مدني حقونو، د ټولو سیاسي حقونو، د ټولو اجتماعي حقونو، هغه حقونه چې د خدای تعالی په احکام او عوامل او اسلامي قوانینو کې راځي، جعفری وي، کنفی وي، مالکی وي، شافی وي، حنبلي فقه وي، هغه ځمکني قوانین وي، د ملګرو ملتونو کنوانسیون وي، د ټولو قوانینو لمخې د یو څو ټول حقونه اخیستل شوی دی. په یو هیواد کې چې په یوشتمه پیړۍ کې د مېرمنو څخه د زده کړې حق واخیستل شي، د سیاسي او مدني فعالیت حق ځنه واخیستل شي، هغه د استبدادي نظام پرته بل تعریف نه لري. نو هغه په بشپړه توګه مشروعیت، داخلي مشروعیت لاسه ورکړي. او کله چې داخلي مشروعیت لاسه ورکړي، ښکاره خبره ده چې نړیوال اصول او عرفونو لمخې په نړیوال سټیج باندې نه ځواب ته ځي او نړیوال مشروعیت هم په بشپړ توګه لمنځه ځي. نو لکه کټواجی صاحب چې ولیا داوودی صاحب چې ولیا ته دی وړاندې کړي باندې بحثونه شوي دي، او همدغه وړاندیزونه غوښتنې دي. وازنه لاره همدغه ده چې تر ټولو وړاندې داخلي مشروعیت باید ترلاسه شي.
سلامت. داوزه سب ځینی سیاسي کتون کې دا وړاندیز کوي چې د دوهې تړون دی عملی شي تر څو د کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه ستاسو نظر؟
په دې اړه زما نظر دا دی چې دوهې تړون یو ناقص تړون و. که هغه تړون درست وی او ناقصې نه درلودې نو د بعدي حالت به نه پیښېده. نو ځکه هغه زه فکر کوم چې تاریخ ته سپارل شوی او د سره باید طالبان کینی او د ولس سره د بحث یو میکانیزم پیدا کړي. ډېر ښه رژیمونه ډېر ښه نظامونه هم همیشه حاضري او د جز د کاری چې د ملت سره مشوره کړي. تیر نظام چې جمهوری او منتخب و د ولس سره د مشورې میکانیزم موجود و، ولسی جرګه و، ولایتی شوراګانې او مطبوعات و، نو نور میکانیزم جماعت علما و د قبایلو میکانیزم و دغه ټول لارو د ملت سره وختن په وختن مشوره کیده او بیا به چې کله یو مهمه موضوع پیښه شو بیا لویه جرګه هم راغوښتل کیدله چې د دواړو جمهور رئیسانو په وخت کې لویې جرګې دایر شوې. اوس خبره دا ده چې طالبان دغه نقطې ته حاضر شي چې د ملت سره مشوره ضروری وګڼي، دا ملت خپل وګڼي. اوس فعلاً خو دوی یوازې ملایان خپل ګڼي او هغه هم ځینې ملایان خپل ګڼي، نور ملت محکوم ګڼي. دوی حاکم ني او نور ملت محکوم دي. دا د حاکم او د محکوم رابطه دا ډیره مشکله او دا به وروسته ډیر مشکلات پیښي.
مننه داوزه صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو دي شاغلی داوزه او شاغلی آزاد. لې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورک.
ازادي پڅپو کې پروګرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د دې پروګرام موضوع مو د نړیوال ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کول شي. څرنګه ممکن ده چې طالبان د نړیوال غشتنې ومني او نړیوال طالبان پر رسمیت وپیژني؟ دا سړي په پوکي د پروګرام کې وړاندې دا اوریدونکو نظر هم لمیلمنو او لنور اوریدونکو سره شریکو او همدارس په فیسبوک کې دغه پښتنو ته چې کوم اوریدونکو ځواب ویل دی هغه هم لمیلمنو سره شریکو. آزاد صاحب، دا خبره هم ډیره مهمه ده چې ځینې کسان په دې باور دي تاسو مخکې د اشاره وکړه د شزو د حقونو مسله، مثلا دغه موضوعات داخلي نور موضوعات کچرتي به جرګه جوړ شي په هغه کې هم ممکن دغه مسائل تر شي. یعنی ورلمخه طالبان ولې باید ځینې مراحل طی کړي او بعد لږه داخلي مشروعیت ترلاسه کړي؟ فرضاً که یو آزاد جرګه وي په دې جرګه کې چې د ولس استازي برخه اخلي، خو نو طبیعي خبره ده چې د طالبان حکومت به ځین وړاندیزونه کوي او په هغه وړاندیزونو به موافقه کیږي، بیا به ګام اخیستل کیږي. څرنګه
شیبه زه تر دې وړاندې هم ځینې داسې دا کورنه لیکس وله چې د طالبانو مشرتابه په دې باندې په وار وار ټینګار کړی دی چې په هیڅ عنوان د مېرمنو ته هغه حقونه چې مېرمنې غواړي په ځانګړې توګه د زده کړې حقونه هغه نه ورکول کېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده وړاندې تر دې چې دغسې یوې جرګې ته یو ناست ته مجزو چې هلته د ولس استازي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او وړاندیزونه وکړي یا غوښتنې وي، تر هغه وړاندې د طالبانو کې دننه خورا مهم کسان خورا باصلاحیت ته کسانو د واک په ویش کې خورا ډېر مهم رول لري. لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 55% بوسو وایو، هغه د هغه ورور امیر حقانی د د لومړی ورځ دی یو ټویټونه وسه موجود دي چې د دې پریکړې مخالفت کړی دی او پښتنې دې کړل چې مېرمنه ته باید زده کړو حق ورکړو شي. د دې ترڅنګ شغله باستانه گزای د لومړی ورځ راشي دوه ځلې په عام سټیج باندې د سخت د دې پریکړې غندنه وکړه. زبیولا مجاهد سمو د وړاندې کڅوڅه هم په ظاهر نه غوړه طالبانو وایان دی، لکه تر دې راځي د کورې په طالبانو کې واکمن طالب مشر دی. د درې میاشتې وړاندې ستاسو په دې رسنۍ کې په ځای دی چې ما سره په بحث کې دوه لیک چیرې ول ما واک تر لو دی نو نو په ټولې انجینر مکاتب ته کلای. دا په دې معنی چې طالبانو کې دنه هم ډیرای کسان غواړي چې انجینر مکاتب ته ورشي، لکه بیا هم نشي تلای. دا د دې ښکاره دی چې یو بل قوت یا قدرت دلته شته چې هغه تسامې نشي او تر دې ربیدا شواهد او اسناد دا شی په تیر وشله کلونه کې د پاکستان دول دا شی چې پاکستان په طالبانو څومره نفوذ لري او کله چې طالبانو مشران د ډیرو پریکړو مخالفت کوي او بیا هم نسی کولای چې خپل تصامیم یا خپل غوښتنې پلیکری نو د د طالبانو استقلالیت سوالان راولي، یعنی طالبان هیڅ ډول خپلواک نه دي او طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې یو الټه مسله
آزاد څه مننه په همدې برخه کې به په همدې برخه کې به د داوودی صاحب نظر واخلو چې په پاکستان کې سفیر هم پات شوی دی. داوودی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ډیر مهمه خبر ده دا، او ډیر یو مهم بحث دی. د طالبانو او د پاکستان ډیر خاص او تاریخي اړیکې دي، او دا خو د نیومه د هینه شروع شوې ده. اول ورځ چې طالبانو بروز وک دا هي اړیکې، دا خاص اړیکې موجوده وي. او بیا چې کله امریکایان راغله دوباره دوی بیرته لاړل پاکستان کې، هم پناه واخیستله، هم اکثر مشران پاکستانی شناختی کارتونه واخیستل، هلته سرمایه خپله ډیره کړه، هلته ښځې وکړې، هلته بچیان ځینې په مدرسه کې، ځینې پوهنتونونو ته لاړل، تربیه شول. بیا چې دا حالت خو جزئیاتو ته نه ځو چې راغی او دوی بیرته دلته حاکم شول، نو اولین یو استخباراتي مشر چې دوی تعلنی توګه راغی او د کمرو مخه کې راغی هغه د پاکستان د ایس آی رئیس. اوس رابطه خو خاصه او تاریخي ده، اما دا چې د دوی د فیصلې کې چې روزانه فیصلې کوي یا روزانه پالیسی جوړي، د یاد ښځو په هکله یا د نورو افغانانو د شمولیت په هکله یا حتی د تروریستي ګروپونو سره د برخورد په هکله، چې دغه درې مهم موضوعات دي، دی کې د پاکستان د ځینو ادارو څومره رول دی او هغوی څومره پې حاکم دي، په دې کې اوس فعلا ثبوت نه لرم که دا ادا وکړمه بیا به ثابته نه شم کړی، اما دا ثبوت هم نه لرم چې رد کړلی شم چې وایم چې نه داسې نشته. یعنی دواړو خبرو ته شواهد شته دي. زما په فکر باندې دا جزئي اقدامات چې طالبان کوي، چې کله ډیورنډ په خط باندې یو سیم قطع کوي یا یو کس د طالبانو نه په غوسه شي یو فیر وکړي او بیا د دې نه استفاده کیږي، دا مهم نه دي. دوی باید د سره د پاکستان سره رابطه خپل تعریف کړي او هغه میکانیزم د گفتمان چې دی، یعنی که د گفتمان میکانیزم شروع شي یو لوی جرګه یې، زه یقین لرم چې د ملت یو د مهمو پوښتنو نه به د دوی نه ځای چې پاکستان سره د رابطه مونږ ته تعریف کړي. آیا موږ د پاکستان د خوا اشغال یو؟ آیا موږ پاکستان یو ملګری ملک دی؟ آیا زموږ رابطه برابر ده؟ ته څومره د هغوی د اثر لاندې؟ دا به یو د هغه مسایلو نه چې په لویه جرګه کې به د طالبان نه پوښتنه کیږي، او که ونن که سبا دوی به دا جواب وایي. دوی ملت ته دا قرضداره دي چې د پاکستان سره خپل رابطه شرح کړي او تشریح کړي.
داوزه صاحب وبخښه، په همدې برخه کې د خبرونه په پیل کې مو هم دې ته اشاره وکړه چې د طالبان حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی. 15 میاشتې وشوې د طالبانو د حکومت، شایي نه ښکاره خبره ده د ملګرو ملتونو هیڅ غړی هیواد نشته چې 15 میاشتې په پایتخت کې یو ډله واکمنه وي او هغه په رسمیت نه وي پیژندل شوی. په داسې شرایطو کې فکر نه کوي چې طالبان هم مجبوریتونه لري چې په پاکستان باندې اتکا وکړي؟
دا خو چې لږ در اعظم په کې خپل تبصره ولرم، دا نوې دور د بشری ډیپلوماسۍ دا خو د دویم جنگ جهانی نه بعد شروع شوی دی، او په دې دور کې ملګری ملتونه د ډیپلوماسۍ مرکز دی د دنیا. نو متاسفانه چې دا وخت نه چې ملګری ملتونه تاسیس شوی او دا نوې دور د ډیپلوماسۍ په دنیا کې شروع شوی، دا یو منځوي ملک په تاریخ کې، په دی اویا کلن تاریخ کې څوک سراغ نه لري چې دا اسلامي امارت دی. هغه انتحاد انزوا کې واقع دي، د دوی رژیم البته. دلته یو تفکیک په کار دی، نړیوالو افغانستان نه دی منځوي کړی، د افغانستان خلک نه دی منځوي کړی. هغه چې د دوی سره موافق نه دی، احساس د خطر کې، هغه بیا خپل ملکونه ته او هغه چې ډیر ضرورت لري په شکل د اشکال حکومتونه ورسي. تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې امریکا چې دلته طالبان وایي چې موږ وزه په موږ شکست ورکه، هغه یو اشاره یو میلیارډ ډالر کومک کړي چې په دا گاوند کې لوی لوی قوتونه یو دوه میلیونه به کړي، میلیارډ خو خوب هم نشي لیدلی. په هر صورت باندې د طالبانو رژیم منځوي ترين رژیم دی په تاریخ د جهان کې، او په تاسف سره چې زیات انزوا خو روان دي. سیاست د سیدی تصامیم د سیدی فیصله د سیدی چې دوی به نور هم منځوي کیږي، او په تاسف سره چې قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
دوزه صاحب مننه. لا یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو او د دوی نظر له تاسو سره شریکوو چې اوریدونکو څه نظر لري.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د واتس اپ شمیره مو د 00420221240401 تکراروم، 00420221240401. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم پرې خبرونه کې برخه واخلئ، او په دې ټلیفون شمیره زنګ راته وهاي 00420221240501. تکراروم نړیواله شمیره 00420221240501. اصریب سپوکی پروگرام دی. یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر به راوخلو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني، تاسو را سره
یاست.
وعلیکم السلام. خپلواک صاحب شرح اخلي
زیو د دوزی صاحب نظر مواره ده. زه خپل دغه نظر وایم چې دا کناړی پرسنټ پیژنې کړم پیژنې خدا د دوی کار دی. دوی غواړي چې دا افغانستان خلک دی، افغاني او اسلامي دود او دین لري، او که دوی غواړي چې موږ د نړۍ پر امریکا خپل پټول کړي، دا امریکا باید موږ شرایط باید وګوري چې دا اسلامي دی، دا افغاني دی، باید تم ثلاثه باید در کی دغه مشکل نه دی، بلکې دا یو هر یو د ځان یو دغه لري. بل خبره دا ودی چې ویل چې یو خارې په ډیورن کړه او دې پری پی هغه چې پی دا وړه خبره ده. آیا په ابو له دوري کې څه طالبان په داسې مخارونه لګیږي؟
افغانان ورسی لا دم تر دیدم د مشکلات نه حل کیشي. اتیر خبرونه کوم تاسو خبرونه کې برخه واخسته مقایسې ته ولړې. زه لټول او ریزون کو هله کوم چې مقایسې ته مزي په اوسنۍ موضوع کې پښتنه وکړي. مقایسې ته نه، له مقایسې پرته مهرباني وکړي.
په یو نام څه جامونه مچي دا به حکومت اردو پولیس هم افغان مسلمان هم ورور دی، په دې کې مشک نه پاکستان مور دښمن دی، او دا دغه یو وخت مکلف دی چې خپل دوست سره خبرې وکړي، خپل دښمن سره خبرې وکړي. دا یو وخت چې د پاکستان سره دریز نیولې دی، تاسو منې چې په دې وخت کې هغه حکومت دریز نیول.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو او لا اوریدونکو هیله کوو چې په موضوع خبري وکي. کچرته موږ دې تراشو چې دا حکومت له بل سره مقایسه کوو، د بل حکومت طرفداران بیا غله د مجاهدینو له حکومت سره مقایسه کوي، د مجاهدینو حکومت دې خلق دیموکراتیک ګوند سره مقایسه کوي، نو دا افغانانو قصيبه هم د دوام کوي. اما که په یو موضوع کې باندې تمرکز وکړو، یو نتیجې ته به ورسو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي سپیک پروګرام دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسو او اوریدونکو ته او مننه ته خپل نیکی احترامات وړاندې کوم. زه ساحل د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه تاسو سره پاډی کوم.
مهرباني.
مننه. ما اسلامي امارت دغه کومه پالیسی چې وړاندې کړی د دې موږ ملاتړ کوو، او موږ یې ملاتړ کوونکي یو. دا کوم ملګرو ملتونه چې تاسو یادوي په دا شل کلنه جګړه کې دا ملګرو ملتو څه وکړله؟ اوس زموږ اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. دا وځي ساوای معنی چې دا د پاکستان اثر پر امارت پر مجاهدینو باندې پروت، یا پر اسلامي امارت پر مشتابه په دوغه دا مشکت ان ردو او نیم ورسره منو. نم اسلامي امارت د پاکستان دغه لاندې در اثر لاندې دي، او نه به ان شاء الله تعالی په زور د الله او د دې ملت په دغه ځواک سره نه د پاکستان در ځواک لاندې سي. موږ کلک ملاتړ کوو د اسلامي امارت سره. موږ خوښ یو دغه خبرې چې دې کومې خبرې کوي دا وځي صاحب مشر دی موږ ډېر زیات احترام ورته لرو کني مرګ
بلاوریدونکو ته مخه کوو اصلیب سپو کې پروګرام دی بلاوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ
خاصار يم له پکتیا
مهرباني
سیبات محترم تاسو سلام ملمنو ته سلامونه اول خبر پښتل چې د کوپر او د اسلام دوستي هیڅ کله کېدلای نه شي کنه لکه ملمنو څنګه ویل چې د حقوق دوه تړونه دا که هر څومره شیخ صاحب او د نور مجاهدین عملی کې دې ضمانت مو بیا څوک ورکی چې نړۍ به اتمن په رسمیت پیژني دا هیڅ کله کېدلای نه شي ځکه چې دې ډیره وخت راځي له مجاهدینو سره
خاکسر صاحب او بخشي په نړۍ کې وو پنځوس اسلامي هیوادونه دي د دې نورو ولې له نورو غیر اسلامي هیوادو سره رابط شته مثلا د طالبانو مرکز په قطر کې وو کلونه وو سم په قطر کې دفتر لري په د قطر حکومت ولې د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونو پر رسمیت پیژني دا ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوي ازاریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ
تاسو سلام وایو اوریدونکو ته سلام وایم محمد در سره پاډی کا کین لغمان نه
وعلیکم السلام مهرباني
دغه خدغه نظر داسي دغه ولس او دغه هیواد کې کم دغه اوس اسلامي امارت په قبضه کې دا دغه مسول ده او بس خدای به خوشحالي ورکړي او د دې په لاس کې دا نور د دې خپل خواخه ده چې اوس ملک سم خواته دی یو ولس سم خواته دی کنه نور نړیم پستر ګوینه او ولس سم خپل پستر ګوار سوینه کدا اوسانه حالات هم د څه پاتې شي او بیا به دې پوسه چې وطن به ناراض وي او ولس به ناراض وي بس دې اوسانه حالات تبدلون ورکی هم په خارج کې افغانان عزت پیدا کړي او هم په داخل کې مطلب روزګار او چلیږي نو دا دې دوی مسولیت ته خپل مسولیت ته خود
توجه کی دغه معنا زره مننه هم درس بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي لدی اوریدونکو سره ناور د سکایپ لاري اوریدونکو را سره دی خو رابطه زر نه ډټینګ شوه او راځي او بیرته رابطه قطع کیشي نو ور بشو ملمنوته په ورشو دوځه لومړی که تاسو د دې اوریدونکو په نظرونو او په پښتون باندې خپل نظر سره شریک
را دي اوریدونکو ته خاص د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او البته چې نور اوریدونکو ته مخکې وړاندې کړل او د دوی نظریات ډیر مهم دي ډیر د قدر وړ دي دغه دوه مورده کې به زه لنډه تبصره وکم یو دا چې د پاکستان سره اړیکو خوالی ز طرفدار مې باید چې هی خو نه اواز پاکستان سره نور دنیا نور ملکونو سره هم باید اړیکې موجوده دوستی ملګرتیاي محدودیت مزمنه کې واقع نشي د پاکستان سره په اړیکو کې په مخکې وختو کې خو زه په خپل د دې مسول ما چې د پاکستان سره هي اړیکې جوړې کما هم تجارتی هم سیاسي د هر لحاظ اواز نظامی اړیکه موږ نه غوښتلې نور په هر عرصه کې موږ غوښتل چې او کوشش هم کو چې هي اړیکه او پاتونکو کې زما سفارش هم ده چې د هیڅ کاوندي سره په تنش کې ژوند کول د یو اړخم په ګټه نه دی خبره مې دا و چې یوازې پاکستان ته محدود پاتې کېدل دا خبر نه ده دویم موضوع چې په لنډ تفسیره کول غواړم هغه دا دی چې اکثر اورم د اسلامي امارت ځینې ملګري یا طرفدار خلک دا وایي دام که په رسمیت پیژني کنه پیژني دا د غوي کار دی چې مهمه خبر نه ده نه اورور نه خوري مهمه خبره ده دنیا یو کلی دی په کلی کې چې موږ او تاسو کې یو کور البته یو دا نور کله تصمیم ونیسي چې هر دغه کور سره موږ مړ او ژوندې نکو دا غ کور او کورنۍ ژوند په کلی کې ډیر سخت شي مړ به څوک خخ کی د مشکل په وخت کې به څوک ورته ورسیږي د لوګي په وخت کې به څوک سره کومک وکړي نو دا دنیا یو کله دی کله چې مملکت داسې را پیدا شي چې دنیا په رسمیت نه پیژني یعنی هغه سم مثال دی چې هغه په کلی کې نور کلیوال ور سره مړ او ژوندې بند کی دا ډیر بد حالت دی مونږ او تاسو یو مثال لاندې چې بل ورکمه مون هندو باور خلق درلودل په خوا چې متاسفانه اوس به ټول تلی سکان او هندوانم چورته ویل دا به چې مونږ سره په کلی کې اوسېدل مړی ژوند کې به شریک و را سره او برابر به شریک و را سره نو د دنیا هم دغه سی یو کلی دی افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولای ډیر به وضعیت تریخ شي په راتلونکي کې خصوصا د وقایعو په حالت کې کله چې باندې زلزله راشي کله چې باندې سیلاب راشي کله چې باندې وچکالی راشي او بیا ورسره تحریمات هم شي دا ډیر بد حالت دی زما دوه مشورې دي د اسلامي امارت کشرانو مشرانو ته چې یو د دنیا سره مړی او ژوندی دا جوړ کړي په رسمیت چې نه استی پیژندل شوی دا ستاسو لوی ترینه نقصه ده او بل خبره دا چې د پاکستان په ارتباط وغږیدل نو باید همیشه توازن وساتو زه وینم چې اسلامي امارت یو څه د ایران د انقلاب پیروي کوي هغه ښه مثال نه دی په دنیا کې هغه هم ډېر یو بد مثال دی هغوی خپل ملت په ډېرو بدبختۍ باندې ککړ کړی یعنی دومره منابع او امکانات چې ایران لري او اوس هغه جیشل دغه یعنی په هیڅ لست کې په دنیا کې نه راځي ایران ولې نه راځي ځکه چې منځوي شوی دی دنیا منځوي کړی دی دنیا د تحریماتو لاندې راوستی دی نو د اسلامي امارات مشران کشران دین باید په دې فکر وکړي هغه اقدامات وکړي چې هغه باعث د رسمیت پیژندلی کیږي چې هغه باعث د دې کیږي چې د دنیا سره مړی او ژوندی بیرته برحال شي.
مننه دوزه صاحب، دا تاسو د ایران مثال ورکو. ایران البته که له افغانستان سره مقایسه کی څوک مقایسه کی ایران تیل لري، ایران شتمنی لري، دا غټولو تیلو ټولو شتمنی او ټولو امکاناتو باوجود چې جګړه هم پکې نه ده شوې بیا هم د دوی حکومت د غوس له سقوط سره مخامخ دی او په ایران کې اقتصاد په سهال کې دی دا همدغه اغل لپاره کارونو لپاره خو بیا هم ایران له نړۍ لړۍ روي وادو سره بیا هم روابط لري او د کلی مثال تاسو ورکو دغه وسوس په کچرته افغانۍ اجازه امریکایانو نه وای ورکړي چې افغانۍ چاپ شي د ازادي راډیو نمو یو راپور درلود ویلې چې په څو راتلونکو میاشتو کې چې کال بم نه و پوره شاید افغانۍ نوټ بيخي په افغانستان کې لمن ستللای وای ځکه چې افغانۍ پیسې هغه شي نو افغانۍ به مو هم نه لرلې. آزاد صاحب، تاسو د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې څه ور زیاتوي؟
کورای له ما د برګه د تیر څلوشت کنځو سکلو جګلو افغانان له ټوله هغه سیاسي شعور څخه خورا لري ساتلې دي. دا خورا د بدمرغۍ او د خوښۍ خبره ده. دغه دوستانو نظر قدر وړ دی، لکه د خوښۍ وړ هم دی. دا هیڅ امکان نه لري چې تاسو په ولوی کور کې مړی او کور د عرفونو او اصولو خلاف روان اوسئ. هغه چې د دلته په نړۍ کې نن پیښنه کړي کې د کفر او د اسلام د دوستۍ خبر نه ده، د کفر او کفر د دوستۍ خبر نه ده. روسیا او متحده ایالاتونه دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، روسیا امریکا او چین دوړ غیر اسلامي هیوادونه دي، لکه بیا هم د اشتنځلې اجازه ترته د ګټو خبره ده. دلته د ملتونو د هیوادونو د ګټو خبر ګټي خبر ده. نو په نن اثر کې د دین له ادرسه د هیوادونو اړیکه اصلا د تعریف کې ده لنی شي. نن هم افغانستان هغه لباده مرغه د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 90% خلک دوه وخت ګوډي نه لري او هغه چې دوه وخت یې یو وخت ګوډي هم پیدا کیږي هغه هم د همدغه هیوادونو زمبره کوفری هیواد چې دوی وتاوي په دغه توګه د متحده ایالاتونو مرسته دي. طالبان په خپل وای چې هر میاشتې $1 د دوی مرکزی بانک د امریکا لپاره جی او تاسو خپل راپور کې هم یادونه وکړه چې یو اشاریه $1 یوازې په تیر کال کې متحده ایالاتونو ورکړي دي. همدغه پیسې د 22 ویری شي اوس هم هلته خلک ژوند دي. کنه اسلامي هیوادونو خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوه ځلې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتو باندې ناستې وکړې. متر وزه پورې د همدې اسلامي هیواد سره هیڅ مرسته ولې تعریف سیاسي دی. دلته د ګټو د خپلو ګټو د تعریف مسله ده. د هیوادونو د ګټو تر هغه پورې چې طالبان پر همدغه دریش ولاړ دي ولاړ وي له بعد مرغه به وضعیت به تر دې بتر شي. افغانستان په بشپړه توګه د جغرافیه په بشپړه توګه انضباط تل د هویت د لاس ورکول سوال دی. دلته افغانستان پاسپورت نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان منل شوی بیرغ نه لري، د نړۍ سره هیڅ ډول راتل ورکړ نه لري. نو هغه دوستان چې د دغه شي د ریزونو پلوي کوي زه فکر کوم یوازې سره تاسف کولای شي ځکه د سیاسي شعور څخه د پوښښ خپتیرو لسیزو خورا لري ساتلې ده بشره ولس.
مننه آزاد صاحب. آزادی په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده ل نړیوال ټولنې سره د طالبان او د حکومت تعامل څنګه کېدای شي او څنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوال غوښتنې ومني او نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني. په فیسبوک مو هم دا پوښتنې مطرح کړې دي. یو شمېر اوریدونکو یا د فیسبوک مینوالو او فیسبوک را سره شریک دوستانو دغو سوالونو ته ځواب ویلی دی. زما همکار دا حسیب تلاش دا فیسبوک څارلی دی. له یوې خبرتیا وروسته به له دوی واورو چې اوریدونکو څه پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تلاش په فیسبوک کې څومره اوریدونکو دغه پښتون ته مخکې مې یاد کړي په څومره اوریدونکو تبصری کړي په فیسبوک کې یو شمیر لمر سره شریک کړي او اوریدونکو سره
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په دې اړه غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. البته بیلابل نظرونه دي چې یو څو لنډې زه دلته تاسو وایم. د زینت په نوم باندې لیکلي دي چې تعلیم ته د وخت ورکړي ځکه چې یوازینۍ لار همدا ده. کله چې جاپان وران شو خلکو او حکومت بیرته کورونه نه جوړول. حکومت اول خلک جوړ کړل، وطن ته یې وفادار کړل، ځکه چې خلک جوړ نه وي وطن بیا ورانیږي. دوی اوس وطن جوړوي. د دوی هدف د طالبانو څخه دی. ورپسې رحمت قیوم آشنا لیکلي د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي ختم کړي او د نورو اسلامي هیوادونو څخه سیاست زده کړي، دینی افراد ته مخه نه کړي او ټولې هڅې دي د اقتصاد پرمختګ او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي او داسې نور. په ورته وخت کې مصدق اکرم اسحاقزی لیکلي دي چې طالبان حکومت ته پکار ده چې نړیوال ټولنې سره تعامل وکړي ځکه هیوادونه یو بل ته لازم او ملزوم دي او هیڅ حکومت د بل حکومت سره د اړیکو په نه لرلو سره مخکې نشي تللی. دا اوس هم چې کوم تجارتي اړیکې شتون لري د تعامل برکت دی. همداسې حکومت ته پکار ده چې نړیوال ټولنې سره هم تعامل وکړي ځکه زموږ هیواد نورو هیوادونو ته په اقتصادي وهوهت او حتی نظامي برخه کې ضرورت لري. بل اوریدونکو او د فیسبوک مخاطب لیکلي چې صدام افغان نومیږي تر څو چې په داخل کې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني نړیوال مشروعیت ناممکن دی. داسې نور نظرونه هم لیکل شوي دي چې شمیر ډېر دی او بیلابیل نظرونه یې ورکړي دي.
تلار سب ډیره مننه. کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې په فیسبوک کې لمر سره د ازادي پڅپو کې د پروګرام په ارتباط سره شریک کړي دي. زه چې وسورته ګورم د فیسبوک پاڼې ته تقریبا 950 کسانو تر اوسه پورې خپل نظریات سره شریک کړي دي. ټول نشول وستلې لږې منندوی میلمنو ته براشم. د فیسبوک د اوریدونکو د نظریاتو په ارتباط آزاد صاحب تاسو خپل نظر سره شریک کړئ.
ګوري په دې کې هیڅ شک نشته. موضوع همدغه د نړۍ سره تعامل بحث دی. په دې کې هیڅ شک نشته لکه مخکې مو چې په دې باندې بحث وکړ داوود صاحب خپل نظر شریک کړی او په تیر یو کال کې همدغه بحث روان دی چې د نړیوال سره بیل تعامل افغانستان په خراب وضعیت کې دی او څه دی په بد وضعیت کې خراب مو میګر دی لبد مرغه تر وړاندې فل دی چې پر نړیوال تعامل باندې بحث وشي. نړیوال تعامل رامنځته شي داخلي مشروعیت خورا ډیر مهم دی. د افغانانو سره تعامل ډیر مهم دی چې هغه وجود نه لري. تاسو وګورئ چې په دې باندې وار وار بحث کړی دی. د انجونو د تزدکړ نیولې بیا تر سیاسي فعالیت پورې هڅه د نارینه وو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې دی هغه حقونه په بشپړ توګه تر پښو لاندې شوي دي او ځینې هغه څه له بعد مرغه هغه څه احکام او اوامر چې د امر بالمعروف د اداري نوم ورکول شوی دی د خلکو څخه هر څه اخیستي دي. دا په دا ډول همدارنګه د نړیوال ترهګر تر ټولو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر په کابل کې وژل کیږي. دا ساده خبره نه ده. دا ټول مسائل دي به سوي دي چې داخلي مشروعیت دي تر څنګ نړیوال مشروعیت خورا ډېر ترلاسه کول خورا ډېر ستونزمن شوی دی. نو هغه نظریات چې په ولس یوازې د نن خبرونه کې نه په تیرو پنځلس میاشتو کې شریک کړي دي همدغه نظرونه همدغه سي غوښتنې یا همدغه وړاندیزونه یوازنۍ د حل لاره ده چې هم داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم نړیوال تعامل رامنځته شي.
مننه آزاد صاحب. په بحث کې مو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړلې چې طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو دا پوښتنه لا پاتې ده چې طالبان چې نړیوال څه وکړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني. دا اوس په دې برخه کې ستاسو نظر.
بله، مهمه خبر دا واصله خبره دا ده چې د یو لاس نه ترق نه خيږي چې مسولیت د طالبانو دی او چې مسولیت د نړیوالو دی، او یو څه نه څه خو مسولیت د نورو افغانانو نه، یعنی غیر طالب افغانان، سیاسيون، مشران، قومي مشران، مذهبي مشران، دا ټول مسولیت لري. اوس نړیوالو خو اس یو حالت پیښ شو چې غیر مترقبه و چې طالبان نظامی توګه کابل ونی او واغه پروسه کوم چې په فکر شو واغه مختل شول، او بیا ته چې طالبان په مذاکراتو کې وادي کړی وي، چې مطبوعاتي بیانونه ور کړی وو چې موږ د نیو مد هي کار نکو، حقوق به ورکو، نارینه ته، خزینه ته، نړۍ سره به کار کوو، انکشاف به کوو، یعنی د نړۍ یو مسول اوس به هواد به یو. نو د دې د پاره نړیوالو ور سره محتاطانه توګه د تعامل ټکی استعمال ک چې په انګلیسي کې ورته انگیجمنت وایي، یعنی د سر نه ور سره خمو خو خو د ملګرتوب یو احتیاطي محتاطانه لاس ورک. اما په تاسف سره دا غنه روسته نړیوال منتظر وو، او په تاسف سره چې بیا د طالبانو سیاست او پالیسي هغه د نوی و مې ده نه هم بدتر شو، دا غینم ډیر سخت شو په ډیرو مواردو کې. نو اوس نړیوالو په ذهن کې ممدا دوه خبرې دي، یو دا ده چې تعامل خوشته، خو چې آیا درجه جګه کو او که درجه کته کو، دې باندې اوس بحثونه روان دي. دا کوم شی چې په روسیه کې واقع شو پرون او طالبان دعوت نه کړل، او ویم ویل په زغرده چې مونږ خفای او مونږ ګلمنیو او مونږ انتقاد لرو زکم دعوت نکړه. طبیعتا چې غټول اعضاء مجلس د روسیې سره موافق و چې دعوت نشو. نو یو گزینه نړیواله تمداده چې د تعامل سطح ور سره کته کی تیته کی، چې دا به بیا خنی، بیا به مشکلات نورم د دوی زیات شي، سفرونو باندې به محدودیتونه لا پسې زیات شي، او اتاغه سفارتو کې چې دوی سفارتکاران لیږي دا غوی لیګل ورته مشکل شي. خو زما په فکر باندې اصلي مسولیت د نړیوالو بیا دا دی چې د افغانانو لپاره د گفتمان زمینه مساعده کی، یعنی یو اړخ رانیولې چې په طالبانو باندې د فشار لارې نیولې ده، دا ټکه هم استعمالي چې موږ فشار راوړو په طالبانو باندې، او اقدامات هم داسې دي چې فشار پی راوړي، خو فشار سره باید د حل لارې مو سره وخی، او د حل لارې ماغه ده چې داسې یو زمینه مساعده کی چې افغانان په وړه کچه په اول کې په غیر رسمي توګه باندې خپل منځ کې یو خبر اترو یو پروسه شروع کی چې بیا بل اخره هغه منجر په یو وسیع سیاسي حل باندې، په یو افغان شموله سیاسي حل باندې منجر شي.
مننه. از سپ تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې نړیوال باید څوک
کوری نړیوالو په تیرو 15 میاشتو کې خورا ډیر فرصت طالبان ته ورکړي، سره دې چې د 15 او 10 ورځو وروسته مخ دی خو طالبانو له لومړي رئیس ورځ رئیس ټولې هغه ژمنې چې د افغانانو سره او طالبانو سره د امریکایانو سره په دوه کې کړې وي په اړه وایي، د رسنیو له لارې د افغانانو له ډاډ ورکړې وو، نړۍ ته ډاډ ورکړې وو چې دوی به د تیر په څیر نه وي، نه به دلته ترهګر وي، نه به د افغانانو حقوق تر پښو لاندې کېږي، نړۍ سره به ښې اړیکې ولري. هغه په لومړۍ ورځ دوی تر پښو لاندې کړې، لیکن 15 میاشتې تر نن پورې نړیوالو خورا ډېر فرصت ورکوي. نن چې نړیوال څه کولای شي، زه فکر کوم ځینې فعالیتونه پیل شوي هم دي، سره د دې چې د متحده ایالاتونو حتی د استخباراتو مرسیال او طالبانو د استخباراتو رئیس هم په کوم څه دونه په قطر کې ولیدل، لکن بیا هم نتیجه ونه کړه. تر ټولو مهمه دلته د افغانستان د افغانانو راټولول دي، خو تر هغه وړاندې کله چې موږ نړیوال وایو په سر کې متحده ایالاتونه دي، متحده ایالاتونه خپل هغه د اسلام نه ګلوبل ریسپانسبلټي یا نړیوال مسؤلیت لري او خپل نفوذ لري، تر هغه وړاندې چې ټول افغانان سره راټول شي، بیا هم په همدې باور یم تر څو چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې هغه خپل پالیسی چې د پاکستان په وړاندې لري په یوه کې بدلون را نه ولي د افغانستان مسله خورا ستونزمنه ده چې حل شي په دغه ډول په ځینې ناسو او ځینې پرېکړو لکه د بونډ کانفرنس باندې ولې بیا دوه ته ناس پورې او بیا د ښاغلي خلیلزاد هغه انفرادي پرېکړې یا تصامیم د افغانستان په حق باندې نتیجه همدغه سوله باندې مرغه ته ټولو مهمه ده د افغانستان په قضیه کې د پاکستان پر رول باندې بحث کول او د پاکستان لپاره بل خصوص د افغانستان په قضیه کې د متحده ایالاتونو په دریس کې پالیسی کې بدلون راته تر هغه پورې چې هغه بدلون موږ ونه وینو د فکر نه کوم چې طالبان یا طالبان په واکمنۍ کې د هغه بدلون راشي چې توقع کیږي یا غوښتنه کیږي.
مننه آزاد صاحب. دا اوسه سب ستاسو په باور حلاره سره باید څو شي چې په کابل کې واکمنان پر رسمیت پیژندل شي او د افغانستان د چارواکو وضعیت له نور نړۍ سره عادي شي او راکړه ورکړه او تعامل عادي حالت ته وګرځي.
حلاره ډیالوګ دی، تعامل چې وای دا یو مرحله د ډیالوګ دی، یو شکل د ډیالوګ دی. دا افغانانو ترمنځ ډیالوګ په هر شکل چې کېږي شي باید شروع شي، څه د پردې مخې ته شروع شي، څه د پردې شاته شروع شي، او په دې د دې په څنګ کې بیا نړیوالو خو حتی د قیودات د سفرونو چې وضع کړي دي، زه خبره مې چې کچیر طالبان دغه یو گفتمان ته حاضر شي، یو خبر اترو ته حاضر شي، په دې کې هغه ور سره به نرمش کی. یعنی حل لاره د خبرو ده. یو حالت ډیر ښه دی چې ټول په خوشاله یو چې څلوېښت کاله بعد درې څلوېښت کاله بعد په ملک کې جنگ ختم شو، او زموږ ټولو ویره دغه ده چې کدا د تعامل سطح د تعامل کچه کم شي نو بیا زمينه خدای نه خواسته دي ته مساعدي چې ځین نور نه وي جنگي ډلې را پیدا شي، زړې جنگي ډلې برته احیا شي، او خدای نه خواسته د جنگ یو بل دور په دې د افغانستان په محوریت پیدا شي. نو زما په فکر باندې زیات مسولیت په قندار او په کابل کې دي، او دوی باید په سړه سینه باندې کینی غور وکړي، فکر وکړي. احساساتي فیصلې یا په احساساتو باندې مبنی فیصلې هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. باید عقلانی سیاست مخته کې د عقل او منطق او د جهان د وضعیت د تحلیل په بنا باندې فیصله وکړي. ګوري دغه د روسیې او د یوکرين مثال واخلي، پوتین یو احساساتي فیصله وکړه، خپل ګاونډیم خراب کړي، د یوکرين او روسیې کې ډیر فرق نه دی، ځانم خراب کړي، د اول قدرت بودن نه راول وي، یو عادي قدرت موس نه دی. دا ولی ځکه چې په احساساتو باندې مبني فیصله وکړه. نو د اسلامي امارت مشرانو ته د زما مشوره دا ده چې یو خود ملایي د دایرې نه لږ ضروري، ملایی خو ضرور دی، مسلمانانی شکر دی، ملان په غوږ کې اذان کوي، د کله نه چې مونږ شروع کړو دوی امامان دي، مونږ هم پسې کړی، د دین لارې راښودلې، د خدای لارې راښودلې ده. ولې په دې شکل باندې چې مونږ او تاسې بله ورځ ولیده چې د امتحاناتو د ملي ادارې رئیس چې پوهان وو هغه لرې کړی شو، او ملا صاحب راغی چون دلته خبره د دیو چې د ملا صاحب بنا په هر وجو چې د وزارت نه لري کړی شو، نو دا به یو جمعي پورې اړه درلوده، ویل چې ته هم باید یو کار پیدا شي، نو راځي چې د پوهان صاحب لري کو او د ملا صاحب په ځای راولو. دغه فیصلې دا په جهان باندې بیا بد اغیزه کوي. یا هم مثلا د درې څلور خزي ورکی دي، ځوانان خزي ورکی دي، دا هم په افغاني غیرت باندې سمه خبر نه ده، په شری صاحب څخه خبر نه ده، او د دنیا د تعامل د مخ خډيره بده خبر ده. زه چې دا خبره را خلاصه کوم، درې موضوعات دي چې آزاد صاحب مرته اشاره وکړه چې په دې درې وړو کې نړیوال مثبت تغییر غواړي، پس دا یې به عزیز دي چې په رسمیت وپیژني. چې په هغه درې وړو کې عاجل د ښځو حقوق دي، هم د تعلیم حق او هم د کار حق، او بیا ورپسې خبره د تروریزم دی، یعنی د میلمنو ده چې هغه مثلا یو طرفه شي، باید
اغوی که اغی سکه طالبان موقف دنیا ته قبول ور نه دي چې دوی وای مونږ اجازه نه ورکو چې چا باندې حمله وکي، یعنی مونږ سره دی عیشونوش کی دي ته به اجازه نه ورکې، تاسو به بن لادن ته اجازه نه ورکړي، القاعده ته اجازه نه ورکړي، خو هغه حمله وکړه، هغه نه لوی مصیبت جوړ ک. او درېمه خبره بیا دا چې د حلقه د حکومت داري د طالب د مولانا وسیشي دا ملت دا ملک یوازې د مولا او د طالب نه دی، دا د ټول افغانانو دی، د کاغ افغانان په هر ژبه خبره کی که د هر مذهب خلک دی، د کې ټول حقدار دی، دا ټول باید پکې شامل دي، دا ټول باید پکې ځان ویني. دا چې دوی بیا وایي چې موږ هغه د یو ملا صاحب دا قوم نه راولو، هغه ورسره نه دنیا مني، نه هغه قومونه او هغه اقشار د ملت مني ورسره. نو زما نظر دا دی، زما مشوره دا ده چې مخکې دی چې ناوخته شي، لکه یو وخت کې مجاهدینو جنگ شروع که، هر څه مشورې به ورکول کېدي چې مه کوئ، دا خو بیا پرې ناوخته شو، طالبان پسې را پیدا شو. او مخکې دی چې په طالبان هم ناوخته شي، خدای نه خواسته یو بل حالت ته واوړو، یو بل جنگ ته واوړو. هیله ده چې دوی په سړه سینه باندې کینی او
پولندو فکر نه کوي چې دغه وسم د ماسکو غونډه چې د مختلفو هیوادونو استازو برخه پکې اخیسته و، طالبانو ته خبرداري ده، یعنی دغه هیوادونه چې له دوی سره څه نږدې و ده هم لري شوې دي، د دوی اعلامیه بيخي د دوی زړه سره برابر نه ده.
از ما په فکر څونه چې لږ تماتمه تجربه لرم، خصوصا په دې منطقي ملکونو کې، یعنی اولټیمیټم ورته نشو ویلی، خو د خبرداري اولټیمیټم ترمنځ یو شی و ده، دا دوی لپاره ښه خبر نه دی. خدای نه خواسته دا په تجارتي اړیکو باندې اثر غورځي، لکه مخکې مې چې اشاره وکړه ډیپلوماتیکو باندې اثر غورځي. تګ راتګ خو تقریبا د مشرانو منځ کې بالکل قطع دی، نو اته خدای نه خواسته وخت رانه شي چې دا ټول سره راټول شي او د ملګرو ملتونو د شورا امنیت د چتر لاندې بیا بل فیصله وکړي. نو هغه مخکې دی چې هغه ته ورسیږي. ما نظر دا دی، ما عجزانه مشوره ورته داده چې لږ زره په سړه سینه باندې سره کینی او په پراخ نظر باندې یو سوچو کې ځان سره، که ښه خبره معقوله خبره تا ته د هر عقیده سره کی خوخه خو خبره دا هغه باید ومني، هغه چې د خنه ده په دلیل رات کا هغه به در سره خلک مني. نو دا غ درې موارد کی چې ورته اشاره وکړه چې د تروریزم سره رابطه، د خوځو حقوق او همدارنګه د افغانانو مالکیت، د ټولو افغانانو مالکیت، دا خو هغه خبرې دي چې د افغانانو خبرې دي، دا خو موږ افغانانو ورته وایو. هر هغه افغان چې یو څه آگاهی لري همدغه نظر باندې دی چې دې درې واړو موردو کې د طالبانو پالیسي غلطه ده، کمزورې ده. اوس دا چې نړیوال هم همدا تاییدي همدا موقف نیولی دی، خدا خو یو معقول موقف دی د نړیوالو، نو ښه خدا ده چې په دې کې تغییر راوله، هم به ملت در سره شي، هم به نړیوال در سره شي، دنیا به ګل ګلزاري، بیا به خدای نخواسته جنگ ته نه ځو، اوس به آبادی خواته لاړ شو. اخر یو خبره کوم شبر صاحب، تا ته معلومه ده، ما ته معلومه ده چې که دا د دوها تړون هغه وخت کې درست عملي شوی و، نو په هماغه کال په یعنی په 2022 کې څلور نیم میلیارد ډالر امریکایانو ورته ساتلي وو، چې نه تیر دو کلو کې تیر نظام ته ورنه کړل، 500 او 600 په کال کې ورکړ، چې معمول به 4 میلیارد ورکول. هغه ماته معلوم دی چې ساتلی و چې 2022 کې به هغه نوی حکومت ته ورکړي، او ترجیحاً هغه ولسوالۍ چې د جنگ دوران کې بیرته پاتې شوي وي، د جنگ د وجې نه پکې کار نه و شوی، هلته به دا پیسې مصرفېږي. دا تم هغه پیسې لاړې، یو مقدار راغله په دبلیو ایس پی په غنمو باندې مصرف شولې، او د انجیوګانو د کارمندانو معاشات شو، یو څه کم تم به غریبو خلکو تم رسیږي. نو دا خو دا خو دا خو کمزوري ده کنه،
مننه داوزای صاحب، مننه داوزای صاحب، او آزاد صاحب له تاسو هم مننه کوم. وخت نور اجازه نه راکوي چې په دې برخه کې بحث ته ادامه ورکړو، تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.